دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه
واوري السلام علیکم زه نظرانه یوسف زیم تاسو خبرونه واوري په کابل کې لسکونو خزو مظاهره کړي او د جنکو او خزو تر تعلیم کار او په سیاست کې د ونډي ورکول غوښتنه کړي سره لدې چې طالبانو په افغانستان کې په عمومي مظاهرو بندیز لګولې دي خو د پنځشنبه د ورځې د خزو دغه مظاهره ته اجازه ورکړي و مظاهره کوونکو ډوډۍ دندې او ازادۍ شعارونه ورکول او هم د غراز زینو په سیاست کې د خزو ونډه غوښتله زین نور مظاهره چانو بیا د افغانستان د کنګل شو شتمنو د خلاصولو په اړه د طالبانو غوښتنه خبرګول چې نړیوالې ټولنې دا او نور مرستې په افغانستان باندې کړې دي سره لدې چې طالبانو د خزو ته د نننې مظاهره اجازه ورکړې و خو دې مرمنو دا خبره هم کوله چې د واکمن نظام نه یریږي د مظاهره یوې ګډوالې شاهره کوهستاني ول ډار هر وخت شته خو موږ په ډار کې ژوند نشو کولای موږ باید د خپل ډار په ضد مظاهره وکړو طالبانو د دغه مظاهره مخنیوي ونکو او د کمیستون زی پرته پایته ورسیده تر دې مخکې وسوال طالبانو په مظاهرو کې خزي وهلي او ډبولي وي پر طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې طالبانو د اجازه پرته څوک مظاهره نشي کولای په افغانستان کې روغتیاي سیستم په داسې حال کې د سختې او سره مخامخ دی چې له یوې خوا د هواد په روغتونونو کې د کووډ 19 په بيمارۍ د اخته ناروغانو شمیر ډیر دی او له بلې خوا د دې ناروغانو د درملنې لپاره لازم دارو درمل هم په کافي اندازه نه پیدا کیږي د افغانستان جاپان په روغتون کې مسولین وایي چې د روغتون بسترونه د ناروغانو ډک دي خو د اکسیجن د تولید کول په ماشینونو کې تل نشته او تقریبا درې میاشتې کېږي چې په روغتون کې ډاکټرانو او کارکونکو ته تنخواګاري نه دي ورکړل شوې دا په کابل کې د کورونا وبا د درملنې یوازینې روغتون دی د روغتون د لوجستیک مسول ډاکټر احمد فتح حبیب یار د روغتون د ستونزو په حق له ویل درې میاشتې کېږي ماشونه مونږ دی اخیستي طبي وسایل نه لرو هغه دارو درمل نه لرو چې ډبلیو ایچ او او د کورونا وبا ناروغانو درملین لپاره منځول کړي خوراکي مواد اکسیجن او نور دغه ډول شیان مو مخ په خلاصې دودي د افغان جاپان پر روغتون کې دا وضعیت د افغانستان د روغتیا سیستم د ستونزو یو بلګه ده چې سکوت ته نږدې شوی او د فعال ساتل کېدو یوازینی هیلې بهرنۍ مرستې دي د بې پولو خبریالانو سازمان د پنځشنبه په ورځ یو اعلان کې ویلي دي چې په مجموع کې په ټوله نړۍ کې شپږ سلوي خبریالان وژل شوي دي یاد سازمان په خپل تازه رپورت کې ویلي چې همدا اوس په ټوله نړۍ کې څلور سوه اته اتیا خبریالان بندیان دي خو وایي چې د خپلو کلنیو رپورټونو د خبرېدو له وخته د شپږ سلوي وژل شو خبریالانو رقم تر ټولو ټیټ دی او الیتې په منځني ختیځ کې د جګړو کموالی دی دغه سازمان پر رپورت کې مکسیکو او افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیوادونه خول شوې دي په مکسیکو کې اوه او په افغانستان کې شپږ خبریالان وژل شوي په یمن او هند کې بیا څلور خبریالان وژل شوي دي د بې پولو خبریالانو پر رپورت کې راغلي د هغه خبریالانو شمیر چې د خپل کار په ارتباط نیول شوي د 1915 نوې امکان راهسي د یاد بنسټ د کلنې رپورټونو د خبرېدو راهسي هیڅ وخت دومره لوړ نه و د امریکا د سوداګرۍ وزارت د ملي امنیت د لایلو او د یو غور مسلمانانو په زپلو کې د چین د پاو سره د مرستې په خاطر د هیواد په ګڼ شمیر ادارو بندیزونه ولګول د سوداګرۍ وزارت د چین د نظامی علومو په اکاډمۍ او د دې اکاډمۍ په یو لسو سیړنیزو ادارو صادرات بند کړل په دوی تور دی چې د سینګیانګ په ایالت کې د یو غور مسلمانانو په زپلو کې د چین د حکومت سره مرسته کوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصین اټکل کوي چې د سینګیانګ په نیمه خود مختار سیمه کې د چین حکومت سباندې یو میلیون کسان چې ډیری یو غور دی په کمپونو کې بند کړي دي خو چین دا تورونه ردوي د امریکا د حکومت یو جګ پوړ چارواکي د تازه بندیزونو په حق له ویل دا اقدامات د ټکنالوژۍ نه د ناوړه ګټه اخیستو ستونزې ته د رسیدګۍ لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د پراخواسو برخه ده ملګرو ملتونو په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې د عربي هیوادونو د 420 ملیون نفوس یو درېمه برخه کافي خواړه نه لري د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې رپورت چې پرول خپور شوی وای تیر کال په عربي نړۍ کې نه حاصل ویخ ملیون کسان د خوارزواکۍ پرنس اخته شوی دي رپورت وایي چې په 2019 او 2020 کلونو کې په دغه رنز د اخته کسانو شمیر زیات شوی او د ټول نفوس 14% پرې اخته شوی وو. رپورت وایي په عربي نړۍ کې خوارزواکۍ په ټولو برخو کې لیدل شوی ده او د بیلابیلو عواید لرونکي خلک او په جنگ کې ښکیل هیوادونه یو ډول اغیزمن کړي دي. د دغه رپورت په اساس د کرونا وایرس وبا یو بل لوی گزار و چې خوراکي مواد ته محتاج او اړمن خلک نور هم زیانمن کړي دي. بنگلاديش د پنځشنبه په ورځ یعنی پرون د پاکستان د خپل ازادۍ ورځ ومنسله. د هیواد صدر اعظم شیخ حسینه په دغه مراسمو کې چې د ازادۍ د ورځې په مناسبت باندې جوړ شوی غډون وکړو. بنگلاديش په کال 1991 کې د دسمبر په 14 نیټه د یو خونړي جنگ وروسته د پاکستان نه ازادي ترلاسه کړه. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ورځنۍ او ټیسټ لوبو کپتان حشمت الله شهیدی هیله لري چې افغانستان به د 2023 نړیوال جام ته مستقیمه لار ومومي. افغانستان بل میاشت د هالند سره درې یو ورځنۍ لوبي لري. دا لوبي د 2023 نړیوال جام ته د مستقیم ورتګ لوبي دي. د مستقیم ورتګ لوبي دي چې سوپر لیگ بلل کیږي. افغانستان دا ټول سباندې شل لوبي لري چې باید تر نیمایي ډیری وګټي چې مستقیما نړیوال جام ته لاړ شي. دا خبرونه په دې
خبرونه مد امریکا جاغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا جاغ سرمقاله هم لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی براسو د رپورټ چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې څخه د شو پریکړو تمه لري. تاکل سوی دا غونډه د سعودي عربستان په غوښتنه در رواني یک شنبه په ورځ جوړ شي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواری رپورټ راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت مرسیال وایند بلال کریمی وی چې تر روان یک شنبه پورې په اسلام آباد کې د افغانستان د روان وضعیت د ارزولو په اړه د اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې څخه د خو پریکړو تمه لري.
په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه موږ شت مهله تریلرو د اسلامي همکاری د سازمان ټولو غړو هیوادونو سره اسلامي امارت شي اړیکې لري او د غونډې ته موږ امیدوار یو چې د افغانستان د روان وضعیت په اړه باندې به شي پریکړه وکړي.
تا که شوی در روان یک شنبه پور از با د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان د روان وضعیت در زول لپاره د 25 اسلامي هیوادو د همکارۍ د ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو په کولاده غونډه جوړه شوه. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د تیریونې په سر کې د دې غونډې په اړه خبر اعلان ته ویلي چې د دې غونډې بندوبست د سعودي عربستان په غوښتنه کړی دی. سعودي عربستان اوس مهال د اسلامي هیوادو د همکارۍ د ټولنې نوبتي مشري کوي. تا که شوی په دې غونډه کې د اسلامي هیوادو د بهرنی چارو وزیرانو او لوړ پوړو ډیپلوماټانو سربېره د روسی، چین، فرانسې، برتانیا، اروپای ټولنی، نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو د ادارو استازي هم ګډون وکړي. شاه محمود قریشی ویلي چې طالبانو اسلامي امارت یو لور پوری پلاوی ته په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه. د طالبانو د اسلامي امارت مرسیال وایند بلال کریمی وایي په غونډه کې د اسلامي امارت د پلاوی ګډون به د دغه غونډې د اجنډا د موضوعاتو له مخې وشي.
منتظر به پاتې سو تر اوسه لا وخت دی چې د دې غونډې اجنډا څه ده او څوک پکې ګډون کوي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان د اسلام آباد د غونډې په اړه جلا نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپو کازی محمد حسن حکر وای چې دی غونډه د طالبانو اسلامي امارت لور پورې پلاوی هم بل شوی چې دا غونډه به ملګری ملتونو کې د افغانستان د اوسنی رژیم د رسمیت پیژندلو سره هم مرسته وکړي.
په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه باندې هر اړخیز بحثونه کیږي. د عربي هیوادونو رقابتونه هم په افغانستان کې ډیر مهم دي. د قطر او د سعودي د نور هیوادونو نو هر هیواد غواړي چې په افغانستان کې ځانته ځای پیدا کړي. دا د افغانستان د امارت په چارواکو پورې مربوط ده چې دوی څومره د دې موقع نه اعظمي استفاده کوي شي د دغه رقابتونو نه د ځان په ګټه باندې استفاده کوي شي.
خو د سیاسي چارو یو بل کارپوه احمد سیدی په دې باور دی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د ټولنې غونډې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري.
اسلامي کانفرنس د کاغذ په مخ کې ښه نوم لري، اما اجراءات یې په ټولو تاریخ کې داسې اجراءات نه و چې د خلکو په درد به وخوري. فقط کانفرنس کشورهای اسلامي، کانفرنس کشورهای عالم انسلاک، شانکای، ایکو نمونه ای دي، چون صلاحیت اجرایی نه لري چې دایر سي یعنی سي نسي کولی چې کوم مشکل لري که تر اوسه چې ده تقریبا نږدې اویا کاله کېږي چې کشورهای اسلامي فعالیت لري، اما تر اوسه متاسفانه په ټولو دنیا کې هیڅ مشکل د دې کانفرنس له لارې نه دی حل شوی. یو تشریفاتی خبره ده
د اسلامي وادونو د همکاري د ټولنې د بهرنی چارو د وزیرانو دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوی د سعودي عربستان پر بشري مرستو بار دوالو ته کې د پاشمې پوره سوخ کابل او دغه ته د دغه هیواد برستي ورسي. طالبانو اسلامي عمل چارواکو ویلي چې ټاکل شوی د سعودي عربستان د خوراکي او نور اړتیا وړ توکو د مرستو څلور نور الوتکې به هم پراتونکو ورځو کې کابل ته برستي ورسي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنړی سیمی او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدر من اوریدونکو، د دسمبر په 19 د اسلامي هوادونو سازمان د اگست د 15 څخه وروسته په لومړي ځل د افغانستان په وځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې سرمشریزه غونډه کوي. پاکستان وایي په غونډه کې به د نړۍ پام د افغانستان سره مرستو ته اړوي، خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د پاکستان د لانجمن رول او د طالبانو سره د پاکستان نه ماتېدونکو اړیکو له امله د غونډې په ځای نیوکه کیږي. شخناز نفسته په دې رپورټ کې د سیمې څېړونکو وایي چې ولې پاکستان د غونډې کوربه توپ کوي.
د اسلامي هیوادونو د غونډې کوربه پاکستان غواړي چې د نړۍ پام د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ممکنه بشري ناورین ته واړوي.
وہ ون پوائنٹ ایجنڈا ہے اور فوکس کر رہا ہے افغانستان کے ہیومینیٹیرین کرائسس پر.
د کلنا چې طالبانو په زور کابل نیولې، نو د پاکستان سیاسي او پوجي مشرتابه سو واري په بیلابیلو موکو د افغانستان د کنگل شو پنګو د آزادولو، افغانستان سره د مرستو بیا پیلاولو او د طالبان حکومت د منلو غوښتنه کړې. سیډونکو وايي پاکستان دغه غوښتنه ځکه هم کوي چې د طالبانو د ممکنه ناکامۍ مخاوني سي.
نو اوس خو افغانستان یو سیټلایټ یا کلائنٹ سٹیٹ په توګه د پاکستان لاس ته ورغلی دی. جی الته د پاکستان یو نیابتي حکومت دی، مخکې نیابتي جګړه وه، اوس نیابتي حکومت دی، پراکسی گورنمنٹ دی. د طالبانو خپل چې کوم وضعیت دی هغه مکمل انحصار په پاکستان باندې دی. پاکستان خپل دا رول پورا توګه باندې لوبول غواړي، خو داسې دی چې پاکستان خپل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی په دې موجوده حال کې. طالبان د پاکستان لاس او مټ وو، خدا سے مات ګرد ریاست دی هلته چې اوس هغه د پاکستان غاړې ته راغلی دی. او پاکستان دې شته تیار نه دی، خپله داسې توان نه لري کاسا کشکول ګرځي په ټوله دنیا کې.
د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د سازمان غونډه سعودي عربستان رابللې ده، خو د پاکستان په خواست د غونډې ځای به اسلام آباد وي. د طالبانو د واک وړاندې 13 کالو کې په افغانستان کې د جګړې د ودرولو لپاره پاکستان د کومې داسې غونډې کورتوب نه دی کړی.
پاکستان افغانستان کې مر جوبلا هغه بربادی کی خکی کی هغه کې دلچسپی نشته. پاکستان خپل نیشنل انټرست ته ګوري، دی غواړي دا چې دې ته سپورټ ولاو شي چې دې افغان طالبانو حکومت تسلیم کی یا هغه ته مدد لپاره ځان ته لاره کولو کی. ما ته لګی دا چې او ای سی کې هم د پاکستان د دې پالیسی کې دیشي مکمل سپورټ ونکړي شي.
په 13 کالو کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې زیاتره په لویدیز هیوادونو او جاپان کې شوې. اخیری نړیوال غونډه تیر کال د سویټزرلند په جنیوا کې شوې وه. په یادو غونډو کې د افغان امنیتی ځواکونو پر مختیا او د ډیموکراتیک حکومت د پیاوړي کولو لپاره د پیسو او مرستو ژمنې شوې دي. خو په پاکستان کې د اسلامي هیوادونو د سازمان غونډه به د افغانستان اوسني حالاتو ته څنګه جواب وایي؟
زدا اوس نه سمول چې دا اسلامي مملک به هم د دنیا سبدا ډیماند کوي چې د افغانستان کوم موجوده دولت دی هغه تسلیم شي، هغه دی ومنل شي. دا زه نه سمول. البته دا ممکنه ده چې دا یو زمينه به هوار کړي اسلامی ممالک په یو ځای او دغه په یو واس خبر وکي او افغانستان د سبات لپاره دا مطالبه وکي چې کم از کم د افغانستان حکومت منلو سمخ کې دا هغه چې کوم بشري ضرورت دي ضرورتونه دي هغه دې پوره شي.
آیا په دې غونډه کې به د جمهوریت ډیموکراسي کوم ایشو چې دا بم په دې بم خبري وشي؟
از ما خلکو دا دی چې که تاسو وای سي مجارټي وګورئ خو هلته خو جمهوریت نشته. مجارټي او د وای سي ممالک چې دي اوپن زوس ملکونه دي. نو مطلب دا چې بیا خندا راځي.
د اسلام آباد غونډې ته د امریکا، روسیا او چین سره سره نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف او طالبانو ته هم د ګډون لپاره بلنه ورکړلې شوې ده. خو په افغانستان کې د طالبانو پر ضد نوې جوړه شوې ډلې جبهه مقاومت ملي افغانستان ته بلنه نه ده ورکړلې شوې. د یاد سازمان مشر احمد مسعود ویلي د غونډې هرکلی کوي خو د غونډې په ځای یعنی پاکستان باندې نیوکې لري او وای په کار نه وه چې د یادې غونډې ځای پاکستان وي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي که د افغانستان د روغتیا له سیستم سره په چټکۍ سره مرسته ونه سي د روغتیا موجود سیستم به ونړیږي. د کووید 19 وضعیت تر پخوا ښه بلل سوی خو د مرستو او کارکوونکو له کموالي ټول روغتونونه هم د لویانو او د ماشومانو یو ډول اغیزمن سوي دي. په دې باره کې د افغان جاپان د اندرا ګاندي روغتون پر وضعیت رپورټ لرو.
په کابل کې د افغان جاپان په روغتون کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه ده. په دغه وارد کې په کووید 19 د اخته کسانو درملنه کیږي. دغه ناروغان اکسیجن ته اړتیا لري خو د دې روغتون د اکسیجن د مرکزي سیستم د جنراتور تیل خلاص شوی دی. د افغان جاپان روغتون د لوجستیک مدیر وای
وی هاف ان ایچ بیډ سنټر سپلای
موږ د هر بستر خواته د اکسیجن پایپ لرو خو د اکسیجن مرکزي ماشين د تیلو د خلاصېدو له امله بند دی او ناروغانو ته د اکسیجن ډبې راوړو.
ډاکټران وایي په افغانستان کې د کووید 19 وضعیت د تیرو څو میاشتو په پرتله اوس ښه شوی دی. خو د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي چې د روغتیا عمومي وضعیت ځکه ښه نه دی چې امکانات په ختمېدو دي. د هیواد روغتیايي سیستم په بهرنیو مرستو تکیه و.
Even since more than 3 months we didn't pay any of our salary.
دریمشته وشو چې موږ ماشونه نه دی اخیستي. طبي وسایل نه لرو، د روغتیا د نړیوالې ادارې لخوا منل شوی دارو درمل هم نه لرو. اکسیجن، د ماشين او جنراتور تیل او ډوډۍ نه لرو. هر څه په خلاصي دودي.
په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د بندیدو او مالی مشکلاتو تر ټولو یوونکی انزور په کابل کې د ماشومان روغتون یعنی اندرا ګاندي روغتون وړاندې کولای شي. تاج بیگم 600 کیلومتر سفر کړی او خپل مسایې راوستي دی. د اندرا ګاندي روختون ته په تیرو څلورو میاشتو کې 3000 خوارځواک شوي ماشومان وروستل سوي دي. 250 په روختون کې بستر شوي او رغول شوي دي او نور بیرته کورونو ته لیږل شوي دي. د روختون کارمندان د امکاناتو له کموالي سره ټکوي.
مشکلات خو داسې دي، مریضانو به حد لوړ زیات دي چون اقتصادي وضعیت خراب دي. شخصي روختون ته ډېر نه ځي. د دوا فیصدي بيخي کمه ده. موږ امکانات هیڅ نه لرو. کوم ایمرجنسی ته ضرورت هیڅ نه لرو. د پرسونل فشار پرسونل باندې به حد زیات ده. پرسونل اقتصادي مشکلات سره مواجه دي خو بیا هم همدغه ارزه خدمات ارزه ورته کوي مریضان ته. خو مریضان لوټ نسبت نورو شفخانو ته د ساتفل د ایمرجنسی وارد بیخي زیات دي.
د طالبانو حکومت په نړیوالو ټولنې غږ کړی چې اقتصادي بندیزونه اسانه کړي او د افغانستان کنګل شوی سرمایه پرېږدي چې د ډاکټرانو او خونکو ماشونه ورکړي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي که وضعیت دوام وکړي په افغانستان کې به په ژمي کې میلیونونه انسانان د لوږې سره هم مخ شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 11515 باندې واوري.
د نیوزیلند حکومت هغه افغان ته د هغه هیواد د شجاعت او مړانې تر ټولو لوړ نشان ورکړ چې په 1998 لمریز کال کې د کرایس چرچ د شار پر یو جماعت باندې لمرګانی حمله څخه ورسته پر حمله کوونکې پیسې چې ځانې تیشته ته برابر و منډه کړله او ویني. لسنی څخه په دې اړه د خبريال فلمر سر د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستول ولي.
د عبدالعزیز په نوم د افغان ځوان د هغو لسو کسانو په جمله کې شامل دی چې د 1998 لمریز کال په پسرلي کې د کرایسټ چرچ د ښار په دوو جماعتونو باندې د یو ټوپکوالا د حملې په دوران کې عملاً خپله زړورتیا وښودله. د کرایسټ چرچ د ښار د لینوډ د اسلامي مرکز په جامع جماعت باندې په خونړۍ حمله کې 50 تنه لمونځ کوونکي ووژل شو او یو بل کس په همدغه ښار کې د انور په جماعت باندې د حملې په دوران کې ووژل شو. عبدالعزیز چې له افغانستان نه وتلی او په نوی زیلاند کې ژوند کوو کله چې ټوپکوالا ډزې پیل کړلې او یو شمېر لمونځ کوونکي ووژل شو هغه د جماعت دننه د کریډیټ کارډونو بکس راواخسته او پر حمله کوونکي باندې وار کړ. حمله کوونکي منډه کړه او خپل ټوپک یې وغورځو. عبدالعزیز یې ټوپک راپورته کړ او پسې شو. د نوی زیلاند صدر اعظم میرمن جسینډا اردن عبدالعزیز ته د نیو زیلاند کراس په نوم د شجاعت او متانت تر لوړ نښان د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وروباخو. عبدالعزیز د نوی زیلاند له رادیو سره په مرکه کې ویل چې هغه صرف دومره غوښتل چې د نورو لمونځ کوونکو ژوند وژغوري.
We will lose a lot of our brothers and sisters, including myself as well. On that time, I'll be
honest with you. Why come out that اقدام نه وکړې زما په شمول ممکن چې لانور زیات ورونه او خندې په جماعت کې دنه او ژشوې کلیکټه خبر راځو کوم په دغه شیبه کې لما سره پزړه کې د خپل مرګ هیڅ ډول احساس او خطر نه موجود. کله چې حمله کوونکې د انور په جامع جماعت باندې برید وکړ نو د نعیم رشید په نوم یو لمونځ کوونکې لارا ډب کړه. ټوپکوالا پر ډزې وکړې او ځای پر ځای وژو. د نیوزیلند حکومت نوموړي ته هم لمبر نه ورسته د شجاعت او مړانې مډال اورباخه. د نعیم رشید د زړورتیا په وجه باندې د یو ګڼ شمېر نورو لمونځ کوونکو ژوند د ټوپکوالا له حملو نه وژغورل شو. د هغه کونډې میرمن امبرین نعیم د مډال د قبلولو په مراسمو کې په یو بیان کې ویل چې دا نښان یوازې زما د میړه لپاره نه بلکې د هر هغه کس لپاره دی چې سوله خوښوي او د نفرت او کرکې په خلاف مقاومت کوي. صدر اعظم جسینډا اردن په خپل وینا کې ویل چې هغه خپل خلوص او متانت وښوده. د برنټن ټارنټ په نوم حمله کوونکی چې په نژادي تعصب او توپیر باندې عقیده لري د اصلیا تبع دی او دا وخت په زندان کې د دغه حملو په جرم د ابدي حبس سزا تیروي. چارواکي وایي که مخه نه ونیول شوی ممکن چې څلوېښت تنه نور لمونځ کوونکي هم د انور په جماعت کې وژل شوي وي. زیاتره وژل شوي کسان د مختلفو هیوادونو مهاجرین دي چې په خپلو هیوادونو کې د جنگ او تشدد له امله نوی زیلاند ته مهاجرت کړی و. د محکمې قاضي برنټن ټارنټ د ابدي حبس د سزا او رول په وخت د نوموړي اعمال غیر انساني وبلل او ویل چې هیڅکله به هم له زندان نه آزاد نشي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
قدرمن اوریدونکو د دې اوسبه د امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ملګرو ملتونو د 2013 میلادي 1409 لمریز کال پورې د هر چا لپاره د وی بهتري او متداومې راتلونکي په منظور په 2015 میلادي 1490 لمریز کې د دوامدار پرمختګ د حاصلولو په غرض ولس پراختي هدفونه وټاکل چې یو بل سره تړلې دي. د شپږم لمبر هدف لوریا د دې ضرورت لیدل کیږي چې د نړۍ د ټولو وګړو لپاره پاک اوبو ته د لاسرسي او حفظ الصحې او صفائی د سم انتظام او مدیریت په اړه ډاډ او اطمینان حاصل شي. یوه وجه دا ده چې د څښلو لپاره د پاکو اوبو برابرول او حفظ الصحې او صفائی ته لاسرسی لرل د سالمو او هوسا ټولنو له ژوند سره تړلی دي. خو د دې باوجود د ګډ سار او مازیبت پروګرام چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي وجی صندوق یا یونیسف لخوا اداره کیږي، د تازه معلوماتو پر اساس په نړۍ کې پاکو بوتا د عامو خلکو د لاسرسي پروسه په ډیره سوکه ډول پراخیږي. نن سبا د نړۍ د ټول نفوس له جملې نه نږدې 2 میلیارد خلک پاکو بوتا لاسرسی نه لري، او احتمالا چې د 1409 لمریز کال پورې به هم په دې برخه کې شاته پاتې. متحده ایالاتو ژمنه کړې چې د نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو ایس ای آی ډی له لارې د نړۍ له حکومتونو او خیریه سازمانونو سره په ګډه کار وکړي تر څو پاکو بوتا د ټولو خلکو د لاسرسی او د 1409 لمریز کال پورې د اوسنۍ خلا د ډکولو هدف حاصل شي. د دې 2 میلیارد خلکو له جملې نه چې په یوشتو هیوادونو کې ژوند کوي، شاید چې اکثریت په راتلونکي وخت کې هم پاکو اوبو، صفائی او حفظ الصحه ته د لاسرسی له بنیادي حق نه بې برخې پاتې شي. د متحده ایالاتو نړیوال پراختیايي ادارې یا یو ایس ای ډی د روان میلادي کال د نومبر په 19مه د نړۍ د هغو هیوادونو لیست خپور کړ چې په 2022 میلادي کال کې پاکو اوبو، صفائی او د حفظ الصحه په برخه کې د اصلاحاتو د راوصلو لپاره مرستې ته اړتیا لري. پانګې اچونې او سرمایه ګزارۍ ته پکې زیاته اړتیا لیدل کیږي. د هر هیواد د مشخصول نه د یو ایس ای آی ډی هدف او مقصد دا دی چې د حکومتونو، مدني ټولنو او مذهبي سازمانونو سره او د شخصي سکتور په ملتیا کار پیل کړي تر څو وکولی شي په متداوم ډول د اوبو د مسؤلیت او امنیت په برخه کې بهتري راولي. سکال د لومړیتوبونو او ترجیحاتو په لیست کې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، ایتوپیا، نیپال، گانا، گواتیمالا، هیتی، مالی، موزمبیق، فلیپین، رواندا، سینگال، جنوبی سودان، یوگاندا، زمبیا او تانزانیا شامل شوی دی. همداراز اردن او لبنان د لویدیځ غاړې او د غزې د تړانګي سیمې هم د ستراتیژیکي لومړیتوب په لیست کې شامل شوی دی. دا ډول پرایورټایزیشن یا مشخص کول د پاکو اوبو لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د نړیوال ستراتیژۍ برخه ده. په 2018 میلادي یا 1996 لمریز کال کې د دې ستراتیژۍ له اعلان نه وروسته د تیرو 4 کلونو په موده کې یو ایس ای آی ډی د څښلو لپاره د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې په نړیواله کچه له 15.5 میلیونه خلکو سره مرسته کړې او له 14.2 میلیونو خلکو سره د دوامدار حفظ الصحه او صفائی په برخه کې مرستې کړې دي. د پاکو اوبو او حفظ الصحه په برخه کې سرمایه گذاری نه یوازې دا چې د عامې روغتیا په برخه کې ګټه رسوي، بل شکه چې مالی ګټې هم لري او متحده ایالات مرستې ته چمتو دي.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.